لس بجی شوی. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی ده. خو مخکې له هغه به واورئ چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د فرمان د لاسلیک وروسته افغان چارواکي وایي دوی هیله مندي چې ډیر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې نن په یوه چاودنه کې یو تن ووژل شو او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. ولسمشر غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو پوځیانو د بند پاتې موده بخښل کیږي چې تر 5 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د دې پوځي بندیانو نغدي جریمې هم بخښل کیږي، خو د فرمان په دوهمه ماده کې یادونه شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي دعوې مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي کیږي. د کابل امنیه قمندانۍ د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې په یوه چاودنه کې د یو تن د مړینې او دو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په یو بیان کې چې شیبه مخکې خپور شو ویلي، پیښه نن سهار وختي د خیرخانې مینې د نوې پروژې پر سړک هغه مهال وشوه چې پر یو پیکاپ موټر مقناطیسي بام وچاودید. ښاغلی فرامرز وایي چې د پیښې په اړه څیړنې پیل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د طالبانو د حملو د شنډولو په عملیاتو کې 19 تنه طالبان مړه او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي طالبانو غوښتل چې تیره شپه د میزان ولسوالۍ پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله او په ځوابي حملو کې 14 طالبان ووژل شول او 3 نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ترامپ وینا پریکړه او ورته ویې ویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ترامپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ترامپ وروسته راستون شو، خبری غونډې ته یې دوام ورکړ او ویې ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې وکړې. د خفیه خدماتو ادارې پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړی ده چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوي او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو بل سړی چې ظاهرا برید کوونکی دی ټپیان شوي دي او روغتون ته رسول شوي. په بیان کې راغلی چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه ساتونکي زیانمن شوي دي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې یې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودېدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته وغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ وکارولې او لسګونه کسانی ونیول. د یکشنبه په ورځ هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او درې زره نور په ټول هیواد کې ونیول. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په نهمه نیټه اوسنی ولسمشر الیکساندر لوکاشینکا د دې هیواد د ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهرچیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشینکا په خپله د اګست په لسمه دا مظاهرچیان پسونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون له لارې اداره کیږي. نوموړي ویلي چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. بلخوا متحدو ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د بیلاروس پر ولسمشریزو انتخاباتو ولس پر ضد د ځپونکو اقداماتو باندې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه بیان کې د بیلاروس پر حکومت ټینګار کړی چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقۍ پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله ښیي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سوری خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کله د دوی بندیان خوشي شول، په راتلونکو څو ورځو کې خبرو ته چمتو دي. د دې موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر له لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ د خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان دا لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 ورځو کې دغه زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکي او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل شي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي، تر څو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک شي او ملت ترې آګاه وي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا 100 تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیت پورته ګڼلي وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل سو. درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان، دواړه په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پاروونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاحکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم همدغه د 13 در شلم در اگست سفر به ان شاء الله دوی د قطر هیواد ته سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فار نهسته، ټول همدګینی ولسوی دي. چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشې کېدو لپاره د مشورتي لویې جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشې کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل و. هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه روانه ده. اوس هم ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
مسیر ورسپانی لیکلی په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ د خبرو د اجنډا په تړاو ډیر معلومات نشته، خو ویل کیږي چې د راتلونکو خبرو پر وخت ځای او اجنډا به خبرې کیږي او د دې ترڅنګ به اوربند او د پاتې طالبانیانو د خوشی کولو موضوع هم د لومړنۍ غونډې احتمالي اجنډا ګڼل کیږي. وړاندې راغلی له کابل ورغلی پلاوی به هڅه وکړي چې پر طالبانو اوربند ومني، خو طالبان به هڅه وکړي چې د زرګونو نورو طالب بندیانو خوشی کولو ته لار هواره کړي او له کابل ورغلی پلاوی پر دې چاره قانی کړي. د سرمقل لیکونکي په باور که حکومت د یو مهالویش لمخې د طالب بندیانو خوشی کول ومني، نو دا هم شونی ده چې طالبان اوربند ته زړه ښه کړي او د سولې په برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. مسیر ورسپانی بیا لیکلی چې د سولې په راتلونکو بین الافغاني خبرو کې یوه مهمه او اساسي ستونزه دا ده چې له کابل ورتلونکي پلاوی د پریکړې صلاحیت نه لري او دا چاره د بین الافغاني خبرو پر کار منفي اغیز کوي، ځکه له یو اړخه به له کابل ورغلی پلاوی واضح دریز نشي نیولی او له بل اړخه به د هرې خبرې او پریکړې لپاره له کابل سره مشوره کوي او یا به کابل ته راځي او دلته به له خبرو وروسته بیرته طالبانو ته ځوابونه وروړي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې له همدې عمله حکومت باید پر دې چاره له سره غور وکړي او ان که د دې لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې بدلون هم اړتیا وي، باید دا کار ترسره شي. او هیواد دولتي ورسپاڼې په دې ټکو خپل سرمقاله پیل کړي. د افغانستان له اسلامي جمهوریت پراخ ملاتړ وړاندې راغلی. یو خو په ملي کچه د سولې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د جمهوریت ملاتړ وشو او د جرګې استازیو په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې باید هرومرو وروستۍ 40 کلنې له سره وړنې وساتل شي. له بلې خوا په نړیواله کچه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کېږي او په افغانستان کې د بل هر ډول حکومت او نظام رامنځته کول نه د ملت په خیر دی، نه د سیمې او نه هم د نړۍ. د سرمقل لیکونکي په باور له جمهوریت د ملي او نړیوال ملاتړ هرکلی کوو او دا یواځینۍ لاره ده چې دا له ګڼو قومونو جوړ ملت سره متحد ساتلی شي. دغه ملاتړ هغه ټولې اندېښنې له مخې لرې کړي چې د افغانستان ملګري هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د تیرو 2 لسیزو د جمهوریت نظام له سره وړنو ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
زما نوم لیما سهر ده. زه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه هیڅکله نه غواړم چې د طالبانو دور ته وګرځم، په خاطر د دې چې ما تعلیم کړی دی. زه غواړم وظیفه ولرم او دا اوس طالبان باید په دې پوه سي چې د طالبانو دور نه دی. څنګه چې دوی غوښتل هغه سی وکړي، اوس څنګه چې زموږ حکومت غواړي باید دا غوسر د شوزو په اړه هغه کم سند یا تړون لاسلیک. شوزي حق لري چې تعلیم وکړي، شوزي حق لري چې خبري وکړي، شوزي حق لري چې سیاست کې ونډه واخلي. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه کوو چې د شوزو په حق کې تیری ونه کړي، ځکه شوزه د دوی مور ده، د دوی خور ده، د دوی ورندار ده او د دوی لور ده. حکم دا دیموکراسي دي چې شوزو ته د کار حق ورکي، شوزو ته بهر ته د وتو حق ورکي، شوزو ته د تعلیم حق ورکي، شوزو ته د خبرو کولو حق ورکي. نو زه په دې ټولو شیانو باور لرم او باید دغه حقوق د شوزو څخه وانخلم.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه وروستی راپور. د لبنان حکومت په